السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري. نن د جمعې ورځ ده، د لړم یا عقرب 8مه د نومبر 10مه. دا خپرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو اخراج په روغتیایي برخه کې د اندېښنې وړ موضوع ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ضروري درملو ناکافي ارزې د هغو راستنېدونکو چې د وینې له لوړ فشار او شکرې په څیر ناروغیو کړیږي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په لامیه کې ویل سوي چې پر وخت د مرستې پرته دوی نسي کولی په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې ساري او شدیدې ناروغۍ لري دغه راز اړو میندو او ماشومانو ته ضروري روغتیایي مرستې برابرې کړي. اعلامیه کې ویل سوي دغه ډله ییز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو بیره زیاته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي ولکه راستنو سویو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته د اخراج سویو بې اسناد افغانانو شمیر 3,24,000 کسانو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان په داسل کې افغانستان ته اخراج سوي چې وضعیت کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییزه ستنېدنه د مرستې او همکاري پر ظرفیتونو فشار راولي. پاکستان د اکتوبر 23 دغو بې اسنادو کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 800,000 قانوني اسناد نه لري. په ملګری ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د بی معترض افغان میرمنی پریسا آزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغلی فایق تیر شپه په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو دغه اقدام د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او د بشري حقوقو او ازادۍ د اساساتو خلاف عمل دی. شغلی فایق د میرمن آزاده د نیولو پیښه په کلکه غندلې ده. د هغې او د نورو معترضو شوزو او د بشري حقوقو د مدافعانو د فوري خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د شوزو د غورځنګ غړي پریسا آزاده تیر سیشنبه په کابل کې نیولې ده. طالبانو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. طالبانو لا هم د حقونو ځینې فعالان له هغې ډلې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقی او رسول پارسی خوشی کړي نه دي. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره دغه کسان لا هم په توقیف کې ساتلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل اسرائیل ته ویلي یو وحشت بل وحشت نسی توجیه کولی. هغه ټینګار کړی چې د حماس د تیرې میاشتې برید ته د اسرائیل غبرګون باید د غوسې ښکار نه سي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه ترهګر سازمان په توګه پیژندل سوی. جوزف بورل د اکتوبر د 9 له برید وروسته پرون د لومړي وار لپاره اسرائیل ته سفر وکړ. شغلی بورل د اسرائیل سره د پیوستون د څرګندولو هڅه وکړه او په عین حال کې د فلسطین د ملکي تلفاتو په اړه نړیوالې اندېښنې هم منعکسې کړې. اسرائیلي ځواکونه د غزې په تړنګ کې د حماس افراطي ډلې د له منځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې له ایران سره د خپلو ارتباطاتو له کانالونو په استفاده دا پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول سي. د رویټرز خبری اجنس د پرونی راپور له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربی پرون پنجشنبه د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي موږ یقینا دوی هڅه وکړو چې له دغو کرښو په استفاده ایرانیانو ته دا خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نښتو د ژورتیا یا هم تشدید شاهدان واوسو. کربی دا خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر شی جنګ پینګ ډار ترلاسه کړی چې هغه به له ایران وغواړي څو په سوریه او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي. او ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لنډ سفر جرمني ته ولاړ سي. دا سفر داسې وخت کې چې ترکیه او جرمني د اسرائیل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریځونه لري. اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه حماس ډله د ترورستي سازمان په توګه پیژني. ټاکل سوی اردوغان د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس او له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره چې موقف یې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري وګوري. شولتس په میمیاش کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته اردوغان ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه. دا سفر داسې وخت کېږي چې د برلین او انقره ترمنځ د اکتوبر پر اوومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل تر حملې وروسته کړکېچ زیات شوی دی. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ستاسو کوربا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشری وضعیت مسله چیرو په تیر بیا چې د تیرو شاوخوا دریونو په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي او افغانستان ته تللي دي. دا بهیر لا هم روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچاوي له پاکستان په بیساري ډول د کډوالو راستنیدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او رسنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي فشارونه لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشر دانیل اندرس چې د سیشن بي پورس تور خمته ورغلی وو هلته همدا اندېښنه څرګنده کړه چې له پاکستان اکثر راستنیدونکي افغانان کورونه نه لري او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یوه میاشت مخکې زورور زلزلې هرات ولړسو نو په دې هواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمه او کمپل مو چې درلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګ ونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
د جنور پرونو لمخې د تیری وی میاشتې په ترڅ کې شاوخوا څلور لک افغانان د پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. دا خلک په داس وخت کې افغانستان ته په زور شړل شوې دي چې په افغانستان کې د نننه د خړو درنیوال پروګرام په وینا 15 میلیونه کسان پرې نه پوهیږي چې سبا ته به څه خوري. د افغانستان لپاره د خړو درنیوال پروګرام یا دبليو اف پی مرستيال هارولد منهارت په خپل اکسپانه کې یو پیغام خپور کړی او د اندېښنې په کې بیان کړی دی.
I'm here at the border post where every day hundreds of Afghan families
دی وی زله پولیس سره يم. له هغه ځای سره چې هر ورځ په سلګونو افغان کورنۍ له پاکستان پرې راوړي دوی مجبور دي چې افغانستان ته راشي. د دوی ډیرو کسانو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند کړی او په افغانستان کې د شپې تیرولو ځای نه لري. ټول وشيدي او نه معلوم برخلیک سره مخامخ دي. دبليو اف پی په سیمه کې شته له دې کورنیو سره د خړو مرسته کوي چې یو میاشتې رکړي. خداسي اټکل کیږي چې پولیسکونو سره کورنۍ به پراتونکو ونوي کې لدی لاري تیری شي او سخت جمع هم را روان دی. دبليو اف پی د هغوی ملاتړ کوي خو شرط دا دی چې نوره بودیجه ترلاسه کړي د همدې لپاره سر له اوسه مرسته وکړي. په داس شرایطو کې به افغانستان ته د کډوالو له بیرته ستنېدو سره بشري وضعیت څرنګه شي دلته په دې اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو عزیز الدین معارج پخوانی ډیپلومات او د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې برخره سره وخت لري د میلمنو هرکلی کوم. رامسپور صاحب کلمړی تاسو ته راشم. دغه د کډوالو راستنیدنه چې افغانستان ته لا هم د بهیر روان دی دا به په بشری برخه کې د افغانانو بار او بوج څومره زیات کړی ستاسو لاټکل سره سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته درنه مېلمنه ته او در رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې را روان مشکلات یا را روان د مهاجرینو بیرته استنیدل افغانستان ته د پاکستان څخه دا خو بالکل په خپل ذات کې یو ناورین بشري ناورین رامنځته کړی دی، ځکه چې یو خو بین المللي شرایط نن سبا ډیر کلکیچن دي او دنیا ټول هغه نور مسایلو ته بوخت دي او بل هم افغانستان کې ژمی هم را روان دي، فقر او غربت هم زیاتوالی لري او خلک هم مشکلات سره لاس او گریوان دي. نو دسه په حالت کې چې دا خلک را سن کېږي طبيعي ده چې مشکلات ډیر دي، بشري مشکلات سره دوی لاس او گریوان دي. پرون هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هغه هم خپل نگرانی سرګند کړ او د ملګرو ملتونو چې کوم استاد توپ دی هغه هم د تورخم څخه لیدنه کړې ده او دوی هم دا وضعیت له نږدې نه ولید چې هلته خلک ډېر پریشان دي. نو طبیعي ده چې دا خو یو ډېر بد حالت رامنځته کړی دی. خواړه د دوی برابرولو ته هم مشکلات دي، ژمی آمادګي هم نشته او موجوده حاکمیت کې هم دومره توانمندي او دومره ظرفیت نشته چې دوی سره مرسته وکړي. اصلا خود بین المللي کنوانسیونونو په چوکات کې کله چې مهاجرین بیرته راستنه کیږي بعد د دوی راستنه کیدل په ډېر معقرانه یا په ډېر سمه توګه ترسره شي. معقرانه په دې مانا چې دوی باید په باعزته توګه بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو متاسفانه د ګاونډي ملک پاکستان لخوا چې نن سبا د وضعیت رامنځته شوی دی، د افغانانو شتمنۍ هلته تقریبا ترې اخیستل شوي دي، ضبط شوي دي او اکثرا دوی په ډېر غلهاندي او بېچارګي سره د هغه ملک څخه شړل شوي دي چې دا د بین المللي مواثقو له نظر نه غیر انساني چلند بلل کیږي. خو متاسفانه چې ما مخکې عرض وکړل چې دنیا په بل مسایلو باندې بوختي او د افغانانو دغه بېچارګي او بېوزلۍ حالت ته څوک توجه نه کوي.
مننه رامز پور صاحب. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بشري وضعیت په څرنګه شي د دې کډوالو لپاره؟ تاسو
تخنیکي همکاران ته قدمه ملما او ردونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، بشري ناورین خو اصلا څه منځ سوه ده. دا معمولا هغه وګړو ته هغه د هیواد اتباعو ته رامخته کیږي چې حاکمیت ضعیف ولري. ضعیف حاکمیت چې پیږي چې له دغه وګړو نه دغه ملت نه له دغه قوم نه څوک دفاع نه کوي، یا څوک نسته چې مثلا غږ پورته کړي، یا نه چې کولی دا سنبال کړي. نو معمولا هر څوک تیری پرې کوي د خپلو موخو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره، د خپل لکه افزار استفاده هم تر کوي. اوس یو پاکستان چې عمر یې شپږ اویا کاله ده، مثلا هغه د افغانستان د افغاز بدباو نه دا ته فکر کوي چې زه د مالک د افغانستان یم، کنټرول هم په افغانستان درم، سیاست بهرنی دي ما په لاس کې ده. نه د کاروان سندي ویانا د 1905 کال ته د کاروالو په چارو کې ټول مقررات توضیح کړي، تشریح کړي دي. هغه ته ګوري نه دغه پروتوکول ته د 1905 کال زمایمو ته ګوري، نه د خوب اثر اعلامیه د 1903 کال ته ګوري، نه منشور د ملګرو ملاتو ته ګوري، نه د آیسو بخښنه غواړم آی ویم او قطر امیر ته ګوري، نه د یونیسیف ته ګوري. ٹھیک چې نړیوال هم څلور ورځې کده
د مارش صاحب وبخښه او بخښه. خو همدغه د 1908 کال کنوانسیون پاکستان نه دی لاسلیک کړی، یعنی پاکستان وایي زه مکلف نه یم چې ما د بشر د مهاجرو په برخه کې دغه شان لاسلیک کړم. او په ورته وخت کې دا خبره کوي چې زه هغه کډوال له خپلې خاورې باسم چې هغوی په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري.
ګوره، پاکستان په 1908 کال د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، دا یو مثال حقیقت ده. منشور یې ومانه، د منشور پر بنیاد باندې کله چې په ویانا کې 1905 کال باندې د کډوالو په چارو کې ترتیب او تنظیم جوړ شو، 103 نوي هوادو ته دستور وسه چې څوک چې د ملګرو ملتونو سازمان غړي د رعایت وکړي. وشپتم کال دغه پروتوکول د زمایم د تغیر اروپایي هوادو نه نور هوادو باندې هم روان اجرا شي. دلته دایب خانه سي وسته، دلته بیا راځو خو باندې ول عمومي پردو خو باندې ول خصوصي ترازو پخوانی پردو 50 کال حکومت سره د عبد کډوال په چارو کې د لاس کې نه کړی. همدا کډوال هغه دي چې په جاده افغانستان دفاع پاکستان یوه دی پلانونه دی کورنۍ دفاع تر وکړه. پار صورت دام پردو دام غلطه خبر ده چې موږ وایو چې پاکستان ته ول کډوال را باسي. دا معنا لري لکه گاون کوته چې شاو زوی لارسي به ورته گاون را باسي، ورته د ما زوی را باسي، ورته ورته کوته دی کور نه لري. دغه لپاره زوایم چې کله هر حاکمیت چې راځي هلته ضعیف لاسپوڅی، که لاسپوڅی نه وي ضعیف نه وي، اول د خپلو وګړو دپاره ترتیب ونیسي چې خپله داوطلب راسي. دلته د مکتبو مخه بنده کړې، ښوونځیو ته نجلکان نه پرېږدي، دا پلانونه څه وکړي؟ هغه زجر تاوینو تحقیر هر څه په ځان مني، د خپل اولاد دپاره مرګ په ځان مني، زندان په ځان مني، وایي خپل 15 لورګانې مې دا بې تعلیمه کېږي. کار زمینه باید ورته مساعده کړي، شرایط ورته جوړ کړي، مځکه باید ورکړي، ګلداد کانال نه جوړ دی، کانالو په څنګه کورنم ځکه ورکم. دا اوس دا د پخوانی مفسدین غلو قسمه چې دی وره کده افغانستان سرپناه ځین کې ختیر کې هغه د بچمال په څو جوړ شوی دی، د بچمال مال د مارم برس په طالبان پرګم د پیرا کې، یعنی شریک دی جرم دی.
مانا
مسائل ته بخښه وګوري هیڅ وخت موږ پر دې بد ملامت نکو اله فلانی کنوانسین ته دعوت نسو فلانی غونډه ته د ملګرو نه تو غونډه ته څه دعوت نسې ته دا چورت وځه ته ولې ولټیان لري ته ولې ځان نسې اېره ولا شرایط نه لري ولا دې فرصت استفاده نه کوي
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم په خبرونه کې را سره مل شو. جانباز صاحب خبرونه ته شرحلی، تاسو څه فکر کوئ چې د دې کډوالو لاره تک سره چې تر اوسه پورې ځینې راپورونه وایي چې شاوخوا څلور لکه په تیرو څو اونیو کې افغانستان ته ستنه شوي دي، او کېدای شي چې د ژمي تر پایه پورې دغه شمېره تر میلیون واوړي، که دغه کډوال افغانستان ته راشي بشري وضعیت څنګه اټکلوي؟
سلام تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او محترم اوریدونکو ته. ښه، سره پوهیږم چې دوستانو په څه شي بحث کړی دی، زه اوس داخل شوم، خدای وکړي چې کومې خبرې مې تکراري نه اوسېږي. بهرحال هغه کار چې کیدونکی دی او تر ډېره بریده شوی دی، متاسفانه چې ښه کار نه دی. زه موافقم د دوستانو خبرې سره چې خبرو سره چې وایي چې افغانان باید راشي خپل کور ته هر چېرته چې دي. یعنی دا د دې مطرحول چې افغانان دې نه راځي یا نه دې شړل کېږي تر یو بریده کېدای شي سم نه اوسي، البته شړل کلمه خو ښه کلمه نه ده. خو په هر حال هغه کار چې پاکستان د افغانستان په حق کې کوي، زه فکر کوم چې کومه نوې پدیده په دې کې نه ده. پاکستان د خپل د پیدایښت نه تر اوسه پورې، مخکې د هغې نه چې دا یو خاوره وه د هند د برطانوي چې متجاوزه خاوره وه، یعنې د متجاوز په حیث زموږ د خاورې په حیث ترې کار اخیستل کېده، دغې پالیسي ته پاکستان تر نن ورځ پورې دوام ورکوي. پاکستان یو متجاوز هیواد دی، پاکستان د یو هیواد دی چې د اټکل وړ پالیسي نه د خپلو ګاونډیانو په ارتباط او نه د دنیا په ارتباط او نه دننه په کور کې یو د اټکل وړ پالیسي نه لري. پروژه یې پالیسیګانې پلي کوي. دا چې په دغه عظیمه شمېره زموږ وطنوال افغانستان ته شړل کېږي او دقیقا شړل کېږي، دا د دنیا په تاریخ لږ تر لږه په دغو څو سلیزو کې خو چې زه وینم سابقه نه لري. او دا هغه کار دی چې د ټولو بشري نورمونو، د ټولو انساني نورمونو، د ټولو قوانینو، د ټولو میثاقونو، ولو چې پاکستان هر ځای کې کینی وایي چې ما د 1950 کال د کډوالو میثاق نه دی امضا کړی، د هغې پروتوکول مې د 1960 کال امضا کړی نه دی، دا هیڅ بهانه نشي کېدلی، ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی، د ملګرو ملتونو منشور امضا کړی دی. بنان هغه معیارونه چې دي، هغه خوبخي هغه ستانداردونه چې دي، هغه په هغه باندې په دغه هیواد باندې هم پلي کېږي، او هغه مجبور دي مکلف چې رعایت کړي د بشري حقوقو هغه کومه اعلامیه چې د تاریخي هغه خو امضا کړي ده. اما دغه چلند چې دوی کوي، دا دښمنانه چلند دی، دا غیر انساني چلند دی. اوس په افغانستان کې دننه تبن چې افغانان ډېر لویو ستونزو سره مخامخ کېږي، اوسنی حاکم د طالبانو رژیم چې دننه په کور کې هم مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، اصلا د دې ظرفیت نه لري چې دا خلک از اسکان کې د دې خلکو ای عاشا ای باتا نور مراقبتونه، صحي مسایل، طبي مسایل، منطقو کې کېدای شي اجتماعي، قومي، مذهبي ځینې ستونزې رامنځته کړي چې حتما یې رامنځته کړي، او پاکستان دا قصد کوي. پاکستان په دې ترتیب
معنا نه جان باسب دی، پاکستان اهداف ته براش، د پاکستان اهداف ته براش راشو. ل یو خبرتیا ورسته بیرته بحث ته دوام ورکو، او همدا مسله چې لوچی پاکستان د دغه کډوالو ل ایستلو څه اهداف لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه په منځني چپ 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري د لشي او د انټرنیټ لارې هم نیول شي. په دې خبرونه کې مو موضوع دا چې په افغانستان کې بشري وضعیت د کډوالو له راستنېدو سره څنګه شي او په ژمي کې به څنګه وي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباس. همدې مسلې ته کرا شو چې پاکستان د دغه کډوالو له ایستلو او ناڅاپه دغه کډوالو د ایستلو په برخه کې له پریکړې څخه اهداف لري. پولندو رامسپور صاحب کا ستاسو نظر واخل ساعت کل کوي.
مننه اصلا څه غواړم یو بل نکته ته هم لګي اشاره وکم چې د مهاجرینو په موضوع باندې خو د هر ایواد مختلف پالیسی دي او خپل هغه د دوی هیواد هم په دې کې ګټه شته. مثلا تاسو فرض وکړئ چې افغان مهاجر په پاکستان کې نوې مهارتونه مثلا نوې شان زده کړي دي او هغه وخت چې مرکز هم چې طالبان حکومت نسکور شو افغان مهاجر د پاکستان به ترقی تقریبا 90% 95% د آی ټی او د ټکنالوژي په برخه کې د مونږ هم دغه مهاجرینو چې پاکستان کې زده کړې وو هغه ټکنالوژي او هغه نالج افغانستان ته انتقال کړ. نو پدې کې شک نشته چې همدغومره چې پاکستان د دغه مهاجرو څخه ګټه پورته کړې دي، د مونږ مهاجرین هم هلته نوې مهارتونه نوې حرفې کسب وکړونه او د شان زده کړې دي. پدې کې شک نشته چې دوی خپل دغه مهارتونه افغانستان ته انتقالوي کړه چې دوی راځي او په دې شرط چې دلته داسې ظرفیت موجود وي چې دغه ظرفیتونه جذب کړي. نو متاسفانه چې مخکې د مونږ درنه ملما هم اشاره وکړ دغه ظرفیت او توانمندي نن سبا په دغه حاکمیت کې چې نن سبا په افغانستان کې واکمن شوی دی مونږ او تاسو نه ګورو. په دې کې د تاسف ځای او په دې کې شک نشته چې دوی کله راځي او مختلف مشکلات سره دوی لاس ګریبان کیږي. اول خو دوی د تعلیمی مشکلات دي او اوس مثلا فرض کې دوی انجلکیان هلته د درس زمينه دوی ته برابر او پاکستان کې او متاسفانه دغه موضوع دوی نشته. بل د تحصیلات عالی مسله ده، دوی پانتونونو د انجلکیان په مخ باندې دا یو بل مازله ده. دا د دوی د حق لکه څنګه چې دونو افغانانو حق تلسوي په دغه تیر دوه کال کې دوی حق بیا دلته تلف کیږي. بول دې صحیح مسائل چې موږ ظرفیتونه نه سبا دومره نشته چې صحیح خدمات دغه څلور لکو یا پنځه لکو یا یو میلیون نوې راستنسای مهاجر ته دغه موجوده حاکمیت برابر کی. نن سبا په افغانستان کې ډېر ناخوالې په دغه مسله کې شته. بول مسله تر یو حد پورې د مذهبي مسائل هم مطرح کیږي. اوس اکثره افغانان چې هلته پاکستان کې مستثوي دي په دغه ډېر څلوېښت یا پنځوس کلونو کې د دوی یو تعداد په بل مذهبونو په بل دینی فرقو باندې هم جذب شوی دي. طالبان چې کله راغلي موږ د احمدیه فرقې یو تعداد کسان دوی ونیول او دوی بندیان شو په ډېر مشکلات سره دوی خوشې شو. اوس په دې کې شک نشته چې دغه دینی اقلیتونه وده کړې دي کېدای شي یو تعداد کسان د دوی په منځ کې مختلفو بیلابیلو مذهبي عقایدو باندې هغه شوي وي جذب شوي وي او دوی چې افغانستان ته راځي خامخا داسې جنجال به جوړوي. دا نه ټول مشکلات دي چې مونږ او تاسو کیدای شي یعنی یو هغه مثبت جوانب دي چې ځکه نشته چې دوی جذب کی او بل مشکلات دي.
او هغه سوال برخه پات شو چې پاکستان څه هدف ستاسو په باور لري چې دا کډوال د سپلنډ باندې
شي؟ اهداف کیدای شي چې نن سبا خدا اکثرا کارپوهان خدا وایي چې مثلا د دې ټي ټي پی شتونو د موجوده حاکمیت چې دوی نه حمایت کړی دي د پاکستان غوسره پر وړ دي او دوی دغه یو فشار له وسیلینه د مهاجرو څخه کار اخلي او افغانستان ته بیرته راستنوي چې دغه فشارونه ډیر سی او افغانستان په بیا هم په بل کال کې اقتصادي کال کې ټولنیز کال کې دوی سره پاتې شي. دا خو همدغه الخ مونږ او تاسو ته معلوم دي دا چې بل الخونه لري کې دا چې مونږ نور درنه ملمنه به دوی ته هم معلوم
وي. مانه نه مارې شپ تاسو څه فکر کوي چې پاکستان څنګه دغه سی او ناڅاپه پریکړه کړې ده او حال دا چې په اسلام آباد کې موقت حکومت او سرپرست حکومت هم دی موقت نه سرپرست
دا د پاکستان پریکړه تیار نه واز نه ده. سړی مې ټول پیګې چې پاکستان یو مجری هواد ده، مجری دی غربي هواد ده. وګوره برنامه او پروګرام ورکه دي د پردې شاته نوې پروګرامونه دي. دا څنګه چې پاکستان چې کله پروژه برنامه اخلي بیا خپل ګټې پکې ګوري او کوشش کوي چې وازار په توګه فشار او خپل خواستې په طالبانو باندې بلې خواته هڅه کوي چې د ډیورن لاین رسمي پولې پایز باندې وخی خلکو ته افغانان ته نړۍ ته خلاف دی پنډۍ د 1970 کا پروتوکول چې سره د افغانستان سره د فاتا او د قبایلو مسلې منځ ته راغلی وي او دغه د یو لسمې مادې خلاف
مثلا اوس پاسپورتونه غواړي چې د دواړو خواو قبایلو خلکو ته بدون پاسپورت اجازه نه ورکوي، یا مثلا نور تاجرانو مال دی کې غواړي ځان ته حق واخلي، دا بیا دوی جدا مسلې دي. دا چې توریزم غواړي بدنام کې وایي چې افغانستانه موږ ته راځي، تا خو ځان تار بند کړی توریزم څنګه دې خواته راغلی ده، تا مې څنګه را تېر شوی ده، ته خو وایي زه پوځم، زه اتوم لرم، زه اسرائیل لرم، تا لرم، ولې راځي؟ بیا څنګه درځي تا ته؟ ولې نه څه مهراولی خپل افراد په بل ولایت شي؟ دا دا مسایل دي چې لوی پروګرامو د پردېشاتو دي، دلته وتل او مرکزی آسیا ته خطر پېښول، زموږ چارواکي د روسیې خبرې واورېدې، خپله پوتین په چین کې واورېدلې، د لاوروف هم ولیدلې په ازبکستان کې، همداسې د امنیت مشاور د زمي کابلوف وسته وینا یې خود ته بعضې پروګرامونه دي، خو خبره بېرته بیا په دې راځي چې پروګرامونه ستا برنامې ستا پاکستان خپلې ګټې کوي، وو دنیا هم پارته کوي، موږ دلته اوس ولې دا کوو؟ اوس مثلا پاکستان ته وایي ته خلاف د ټولو اصولو ماجر ول راوباس، هغه وایي تا ماجر ول تراغلي، ته ولې څه نه سنبالولی؟ دا مې یو سوال ده. کورتو ازداد موږ تر اټکه پورې د موږ خپله خاوره ده، افغان ده، وایي خاوره ده را سه واخله، ول نه سي اخیستی. روس مې مات کړه، امریکا مې ماته کړه، سی په بوشکه مې ماته کړه، په تش لاس مې ماته کړه، خو پاکستان ته بیا د کینې ولا زور نه لري، ولا سی وغه اتوم لري، ولا سی موږ اوس وخت نه ده. دا د ملتو خبر ده، بیا جهات کوم امریکا او روس سره د ملت فیصله نشته، جرګه نشته، بیا زه یې کومه فتوا یې ورکوم، او هو بل وطن من الایمان بیا نشته، بیا د اشغال د پنجاب یا پریدم، ولا موږ سر نه شو کولی چې ودرېږه قوت راستي چې څو په تیارې په بشکه باندې امریکا ماتوي، بیا نن په څو په تیارې ټول د ناتو وسته سره پرته دی، بیا څه په اټک باندې حمله نه شي کولی. او صاحب بیا سکیل د برلین دیوال مات
کړ، مننه
دغه مسایل ته سړی وګوري، په ټوله کې ملامت خپلی وو، هېڅوک نه تدبیر نه سم، دا اوس تدبیر لري همدې خلکو ته. بله، امکانات چې تاسو سره شته څه تدبیر دې ورته کړی، چې دا کندورم تر سبا ایران هم راباسته ماجه.
همدې ته به وړاندې په خپرونه کې را شو، همدغه د پاکستان د اهدافو په برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب،
بله ګوري، پاکستان د پاکستان پالیسی تغییر نه دی کړی. څه شی چې تغییر کړی دی هغه شکلیات دي. پاکستان تل یوه ستراتیژیکه موخه درلوده چې د افغانستان نه پټخانه جوړ کړي، چې دا کار وشي. ګوري، په افغانستان یې اوس وکړی چې یو غلام اداره حاکمه کی، دا غلام اداره اوس به دوی څه به نه وایي کنه، چې داسې دی او هسې دی، خو نن سبا ټولو ته بربنده شوه چې ته د دغې پاکستان په مقابل کې، لکه چې زما همکار وویلې، هېڅ څه شی هم نشي کولی، کوچنی اعتراض هم ورته نشي کولی. پاکستان په اوړي کې، د اوړي په شروع کې اعلان کړه چې زه افغانان د پاکستان نه وباس. آیا تاسو یو ځلې کوم اعتراض دی تش په نوم متقینه واورېده؟ دې تش په نوم
البته جانباز، البته نه، یعنی طالبانو ځینې عکس العملونه څرګند کړي دي، له خطر چې دوی استاد نشته سره، یې دوی استاد نشته، نو ځکه هغوی ته هم باید اشاره وکړو.
ښاغلی، دوی استاد چې نه دي راغلي، دغه هم د دوی ډېره لویه اشتباه ده چې بحثو ته نه راځي، او موږ مجبور استو د دوی په غیاب کې خبرې وکړو. رای دي شي جرات دي وکړي دلته دې خبرې وکړي تاسو سره. موخه مخالفین استو، سیاسي مخالفین استو، کومه چاره یا کوم توپه کوم نه لرو، خبرې کوو، مستند ورته غږیږو. کله چې چاره لاړه اډو کې ته ورسېده، بیا د دوی چیغې پیغې شروع شولې چې الله دا خو غیر انساني کار دی، الله دا غیر بشري کار دی، الله دا اسلامي کار نه دی. تاسو ګوري دا حاکمه ډله دی، جرات نه لري چې دوی په مقابل کې اعتراض وکړي. تاسو ولې د کوم یاداشت کله چې خبره ورسې د اډو کې ته چاره ورسې د اډو کې ته به د دې چې شروع شي؟
مانه نه
یو پانه صبر وکړه، نو صبر کوه، زما خبره خلاص نه شو، دسه مکه وینو.
تاسو خوخه، یعنی ګوره دلته نه، جانباز محترم نه، خوښ کو
خوښ کو
نه، تاسو دومره حوصله نه لري، وزه بحث ته ناراضم، او خدا بس کې دلته دوه میلمانه نور هم دي، نو خو تاسو خبر
ما خو یو دقه تر اوسه خبره نه ده کړې، او خبره ته مې نه پرېږدي. زه خو کوم خبره کوم، دا که د افغانستان په ضد اوسېږي، کنه کده پاکستان په نافو وتی تاسو وای زه خو خپل وطن په نافو هغه چې می فکر رسیدي ور باندې غږیږم زه وایم چې یو خوای په افغانستان باندې یو ډاله حاکم څه شور څه خبرګون نشو کولای اکسل عمل نشو کولای د بل خوانه هم دغه زمون کډوالو نه استفاده کوي را لیکي افغانستان ته چې په افغانستان کې لا نورې لانجې رامنځته شي اجتماعي سیاسي اقتصادي نظامي ژبني دغه بیا د دوست
مانه نه دا چې بیا کله رامنځته شوي کله چې بیا ستونزه رامنځته شوي بیا به هم بحث کوي
او دغه پاکستان وابسته کوي
مانه نه لبه خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي سپوکي پروگرام لا ازادي رادیو او احمد شبرم پر خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع مودته چې بشري وضعیت په افغانستان کې به کومي خواته روان شي په تیر بیا چې په سلګونو سره کډوال له پاکستان د افغانستان په خواره روان دي د بحث لپاره مو د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور خواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او خواني ډیپلوماټ غوث جانباسته بلنه ورکړی ده ک دې مسلې تر شم چې د کډوالو مسله ډیره وژده هم سو رامسپور صاحب تاسو یو وخت له ملګرو ملتونو له دفتر سره هم همکاري لرله په دې تیرو کلونو کې چې کله دلته په افغانستان کې پیسې هم ډیرې وي او په افغانستان کې دیموکراتیک هو منتخب حکومت هم ولید د کډوالو هم نه خوړل شو چې دوی له پاکستان افغانستان تر شیا بیا له ایران افغانستان
واقعا دا یو ډیر عمده مسله ده چې په تیر نظامونو کې ولی په دغه عرصه باندې کار نه وشوي متاسفانه دغه د مهاجرینو د عودت په نامه چې کوم وزارت دی دا یو له هغه وزارتونو څخه دی چې په دې کې له هغه مدینه چې دا ایجاد شوی د ډاکټر نجیب الله په وخت د وزارت ایجاد شو او مخه دا و چې مهاجرین په عزتمندانه او ابلمندانه توګه به افغانستان ته راستون کی تر اوسه پورې دومره تغییرات چې په دغه وزارت کې راغلي دي په هیڅ وزارتونو کې نه دی راغلي په دې معنی چې دا د هغه وزارت دی چې په دې کې ډیر متزلزل حالت روان وو او په دې کې هیڅ کله د مختلف دولتونو په دې باندې قادر نه و شوی چې یو مشخص استراتیجی د ابرومندانه او د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړي هر کله چې یو وزیر راغلی دوی وایي چې موږ داسې کار کړی دی داسې کار کوو یو یو تا سفرونه کړی دی بل هیوا تا کړی دی خو هیڅ کله داسې یو ملي جامع برنامه
یعنی رامسپور صاحب یعنی تاسو فکر درئ چې د وزارتونو ستونزه او کانال لوی سره حکومتونه په خپل کې په دې کې ناکام شوی دی
بالکل ګوري دا حکومتونو خدغه دغه نه هڅه وکړو همدغه مخه دی پاره نو دې ته ضرورت چې په همدغه عرصه باندې دوی ډیر کار کړی وای ملګرو ملتونه تر هغه اندازې پورې چې دوی په واس کې وو دوی خو خپل کومکونه جاري ساتلی وو خصوصا د یو ډیر ښه وخت هم خو د کرزای صاحب او ډاکټر صاحب غنی په وخت کې کومکونه هم ډیر وو یونیسیار اداره هم فعال وو په بلینو کومکونه راغی خو دولت ته لازم وو چې په دغه زمينه کې برنامه جوړ کړي وای او زمينه برابر کړي وای متاسفانه په امنیتی په افغانستان کې هم د لامل سوچې مهاجرین به ته جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راستون شي په اولو قانونو کې چې کارځي سي اداره جوړ شو مهاجرین افغانستان ته راستون شو خو ورو هغه مسله بیا وروسو
مارش ستاسو نظر کا وخت ولې د کډوالو ستونزه په دې تیرو شل کلونو کې حل نشوه یعنی په افغانستان کې به وخت امکانات هم ډیرو پیسې هم ډیرې وي په یو نه یو شکل باید حل شوي نه وي
نو ګوره د نور مسل د پیډل تامین ستونزې وي په وخت ته د دې نه و دا خو اصل کې هغه د کومنستان ورکه چې کومنستان په حکومت باندې راغلل په دغه وخت دوی په زور خلک ته لا کړل سید سي جهاد د کسي رهبران مخکې له داوود خان په وخت تللی و ریګان سره ناسو یا مثلا له خپل د دی آی سایل مشرانو سره ناسو له بابر سره نور سره پرې د عمره بل شه ماګرام عام ګګړي خو عام خلک کو دوی ته خو چې ورس جهاد ویل چې روس په سره ګرځي وخت جبد جهاد دی خو ته ظلمونه شروع کړل خپل کومنستان د خاوله د کور شروع ک بار ناکه خلک وزل په کورو ورتل انانات د خلکو د کول اند کړل ډیر باز فجایع مې سره د مجوره سره تختل کله چې بیا دا تاسو په نامو مجاهدین راغلل چې په ما کلمه دی اشاره ته د ریښتیا اشاره شروع ک غلای چور وهل تکول لوټول
زما مطلب
د می خونول
زما د دنړیوالو ځواکونو لراتګ روسته مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح خبر دی چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ناامنی وي، لیکن د سیم امکانات هم فکر نه کوي چې باید ورته برابر شي وي چې چیرته امنیت وي. مثلا د په ځای دی چې د کچګړې په دشت کې ژوندو کې ولې دی ننګرار په یو دشت کې دوی ژوند نه کوي، په ځای دی چې په پابو کې ژوندو کې ولې دی خواته ژوند نه کوي.
خو د افغانستان کې یو انانوي او اسلامي ټولنه هم ده، دا واقعت ده، دا ټول درکې دا چې یو بهرنی راتل دی په کور نه وته تلاشي کوله، دا دوی ته ډېر ننګ غیرت په مرګ ورته بهتره ونل ده. حکیمت زه شل کالو کې واقعت سړی وای ټول واقعتونه باید نه ته ناست یو ډله دوه ډله ملامت کی، دا ټول مفسد غله خاینین و، دا ټول چورو چورواک راغلي و. دیول سوالی نه څه سو جنډالان غلي دلته ټول بے سواد، دلته خدا خو لاس پوچی حکومت واجاره ولې نو مان تاکل کېږي. هر یو پرمن خپل دوی چې غوړي فلانی فلانی سفارت نه پیسې غوړي فلانی فلانی سفارت تاکل دی، هر مملکت یو جاسوس خپل کې نه ولای و. دا خو غلو واغ د ټول هر څه چورو تکړه تبای کړ و تختل. دا دوه ځلې طالب حکم سره په خارم د جمپیل لاس ته وایده، څو د طالب ته بد وای لاس پر باندې ته بد وای. دا خو حقیقت خلک پازاب و. تاسو هم مثال دی دا کې میتونه و خپل حاکم ولسمشه معاون وزیر پس کاچو باندې زی بهر ته تلوي د پاره یو ستاندارد معیاري شفخانه نه جوړي زه وخت په ایتالیا کې ډیپلوماټم ډیر خو هغه وخت یو څوک راغله ډېر لوی چارواک نو به نه خبر پر صورت باندې باور وکړ زه سرتله مغه تا ډاکټر مته تاسو شفخانه وتل کینل لري یعنی دای په وګو هدا وزیر سر وزیر راغله پروت ماته ته ول په خپل وتل کې وخت شفخانه نه جوړي یو وختو نه جوړي دته پروت په هند کې ورته کار کوي هین کې ورته کار څه واته زه و دوره په ایران کې ما ته ایرانانو دا خبره وکړل چې ولې داخله ډوره پیسو کې نه جوړي په دومره پیسو کې خپل معیاري ستاندرد دا نه بیا څه کې نه دي مکتبونه د تحلیل مسله شفخانه دی نه کار نه روزګار نه مثلا تخ په یو بنه مهاره تخ په زراعت نه مهاره تخ په توکو نه استفاده نه کېده تولید او فابریکې نه جوړي خلک مجبور دي چې داسې خواته
دا
د بل مملکت ته ولدي او واخه ګوره د ایران خلک ماجر کړل نه د من فاکولټه د کارمن نجیب ورکه زه پانتون کومه ایرانیانو په پانتون د کابل کې درس ویلي له پېښور نه خو په ډیر زیات خلک راتلل مانه اوس ولې چې تنه دې منګ ورته احتیاج ځکه هغه وخت غوډي ترقی وکړل ځانته جوړ کړل هر څه ځانته ماده فته باور کې فلسطینیان یو وخت راتلته فاکولټه د کابل کې
البته د سولې په کلونو کې البته د سولې په کلونو کې د ساور لوم لا راورسته دغه سلسله ډیره کمزورې شوله د داوود خان په وخت کې او طریقه مخ کې د سلسله ډیره پیاوړې و چې بهرني ځکهونکو ماسلین راځ په افغانستان کې
سوداګرم
راځي هغه هم راشي
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رامي سپور سپ کستاسو نظر وخت مخکې تاسو خبرې هم قطع شوې د ز فرزن یو الهت مهاجرو دراتک تاسو ته په 2000 غالبا 15 کال کې د جاپان یو مؤسسې ته چمتو شوی و چې په افغانستان کې په ګمبزي شکل ځینې کورونه د کډوالو لپاره د افغانستان د نن جوړ کی خو د یو هیئت پراکټ ازادي رډو هم راغلی وو د یو هیئت له مسول سره ما خبري کولې خو ویلې چې په افغانستان کې د نن دوی ته مشکلات جوړی شي چې دغه پروژه تطبیق کی فکر نه کوي چې ډیر عجیب او غریب ستونزې هم وي د کډوالو په برخه کې چې دوی راستنه شي
همدا سو یو همدا مسله چې متاسفانه د دغه مثلا د مهاجرو د راتګ مخنیوي وکړ هغه د فساد اداري یا د اداري فساد شتون په افغانستان اداراتو کې او مخکې هم په ما اشاره وکړ چې جامع برنامه نه و فساد ځکه و چې مثلا تاسو فرض وکړئ چې مهاجرو د لپاره ځمکه مثلا په نظر کې نیول شوی و چې هر ولایت کې دوی ته ځمکه جلا شي خو تاسو باور وکړئ چې دا ځمکه چې دوی ته په کومه ساحه کې جلا شوی یا په جلال آباد کې یا لغمان کې یا کابل شمال سیمو کې په دغه ځمکو باندې هم د زورواکانو علاقه مندي وو او دوی داسې لارې چارې جوړ کړې وو چې خپل کسانو ته د زمين وویسل شي او هغه مستحق او راستنیدونکو مهاجر ته زمينه برابر نشي او کچیر دوی ته هم ځمکه مثلا را په برخه شوی وو دوی ته بیا دغه تخنیکی مسائل او لوجستیکی مسائل مهیا نه وو تاسو فرض وکړئ چې په یو دښته کې تاسو یو مهاجر ته چې نوی راستنیږي یو ټوټه ځمکه د دولت لخوا ورکول کیږي نو اوبال ته نشته نور تجهیزات نشته د سره دومره توان نشته چې البته کورونه جوړ کی دا د جاپان خو دغه دغه معاصي ډیر خنزر او متاسفانه چې فساد په افغانستان کې داسې یو لوی سرطان غوندي و چې په ټول سیستمونه کې ریخه هغه کړی وو او ایسو کې داسې په سمه توګه کار نشو کولای. کوم ریسرچ ما په 2012 2013 2014 پورې ما کړی وو په افغانستان کې د افغان پیپلز دیالوګ په نامه د افغانانو د سولې خبرې اترې او هر ولایت د لپاره خپل افغانان د سولې د لپاره لارې چارې برابر کړي وو، پیشنهاد کړي وو. په هغه کې یو عمده ستونزې چې په څلور د ولایتونو کې خلک ولیدي همدغه د فساد مسله وو چې دا د لامل شو چې متاسفانه مهاجرین هم جرأت ونه کړي او دوی ته زمینه برابر نشي چې ځای ته ځای شي بیرته.
مننه رامز پور صاحب، له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ څخه کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله سیړو. په تیر بیا چې د تیرو شاوخوا دریو نوې پترس کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي. البته یو شمېر کډوال له ایران هم افغانستان ته راشړل شوي دي او له ترکیه هم ځینې کډوال په الوتکه کې افغانستان ته را ایستل شوي دي. د دې له خطر چې تر اوسه پورې د بحث د ګورو په بحث کې مو عزیز الدین معارض پخوانی ډیپلومات او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامزپور میلمانه دي. تر اوسه پورې چې د بحث د ګورو دا خبره ده چې بشري وضعیت ممکن د دې کډوالو له رستنې دوسر په افغانستان کې کړکیچن شي، لیکن څنګه کېدای شي چې د شرایطو سره افغانان مخامخ دي؟ ژمه هم را روان دي. څنګه کېدای شي چې دغه بشري وضعیت هغه د ناورین کچه راټیټه شي؟
ګورې دا ټول خبره موږ کړې او خبره موږ نه پاتې سولې. قسم امر د پاکستان چې دا کار ډیر زیات په شدت باندې کوي. مخکې 350 میلیون ډالر هر کال ملل متحد ورکولې د افغانانو د کډوالو په نوم باندې دا غته باندې کړې. دوی دې ته هڅه کوي، ډیر زیات تلاش کوي. نور خبره دې کړه چې لاوی مې سنرازي افغانان استعداد لري، خپل کار پروزګار جوړي نسبل لدینه چې په غو دشت کې په غو ریړي وو سبزی خرڅول په دیالي او مزدوري کې هغه مزدوري داشه دي ته برابرېږي. پاکستان چارواکو شتمن افغانان نه دی راوستي، د چارواکو کور نه دی راوستي، هغه خلک چې کاروبار روزګار کې هغه نه دی راوستي. وګورئ سره خان هغه دولت نه ودل معاملہ کوي، وګورئ پیسې لري خپل کار خلاصوي. دا غریب غربای را لګري چې نور مقاصد لري چې د تر نوم څنګه کېدای شي غوريانو دایشانو دا داخله کوم اولی سبات دی یو مسولیت نه اخلي. زه خبر نه مو، زه خبر نه مو دا کې دې منځ کې تر سیو دا قصې جدا دي زی کرا کرا خپل روزګار کې دوی ته ستانا حکومت یو نمبر ځکه ورکی دوی خپل کار پیدا کوي، خپل دیادی مزوله کوم روانه کې او دا یو ښه چانس ته فرصت ته چې نور دا افزار استفاده جوړي د پاکستان افغانستان نور ختم شي. نور باندې څه کوي چې دلته ننګونی او په دې باندې خپل خواسته په هر دولت
پاري شي. کاغه سوال تر شو، یعنی څه رقم کېدې چې د دغه مهاجر فشار د افغانستان د ولس په سر یو څه کم شي؟ یعنی هله را صدر تشکاري
هله را دا چې دا کډوال سره د ګټل تدابیر ونیسي، ځکه ورکی فابریکی او کورونه زمينه ته مسایل دي. کاته د نن څلوي نور مادونه په تتنا په پنځه په نوم د سويدي کارونه د تنظیم کې ترتیب دي په دې اعتبار وکي نه داعش ته ځي، نه جنگ ته ځي، نه تر د ترګر خواته ځي. خپل کار روزګار کې کاربندي او کارنه او په مهارول کانالو کې دې ته د ډیالو مزدوري ورکي. صرف فامیلو کورو ته د ځکه او جایدادونه هر څو ورکي او وخت یادونه وسه د کډوالو ماجرینو چارو نه پیګم وزیر او توکه چوکیدارو ته ځکه دوی خو چوکیداران کې نه وړي دي، مسول وزیر نشته کنه. هغه چوکیدارو له خپل یو سجلو کارت ثواني لري، دوی خو غیر مسول سره پرسه دار د نیم کار روانه ده. دا چا څو ته نه ختمي خو پر صورت باندې دغه وزارتونه به جلد دي امکانات لري، پروژې لري، دوی د تاج او ملک د دې ته جوړي کی کوم خاص سوده پدې کې نشته. او نه بعد موږ پاکستان ته ډیر وو او تاسو ول د سکیډه ذکر یو کارو وک خسته د راتونکو د افغانستان په ګټه ده. راتونکو کې به دینه کوم سوې استفاده نه نسی کولای او دا ډیر ښه غټه نیرود او ډیر غټه انرژي د غټ ناتل د چبل تر افغانستان ته افغانستان په آبادیږي. په دې کار کې په وسته پاکستان به ډیر زیات پیغمانه وسته پیغمانه خو ما ویل وخت مشاره وکړل چې دا د بل چا امر د وسته پروژه ته به خپل شاید خوشاله نه دي کارته، ځکه لدین به
د قوت نه د ډیره ګټه استفاده کوم سیاسي او فزیکی استفاده له دې کډوار نه کوم.
مننه رامسپور سپ فکر کوي چې کسان مخکې تاسو اشاره وکړه لدی ته چې ځینې د افغانان لته په پاکستان کې ځینې حرفې ته کړې دي او په ورته وخت کې تاسو دا ویل چې شرایط ډیر مساعد نه دي، که هر رنګه وی شرایط څنګه کېدیشته چې دغه د بشري حقوقو په برخه کې دغه کوم فشارونه چې په افغانستان کې په میشتو افغانانو باندې راځي دا څنګه کېدیشته تاسو څو وړاندیز چې دغه فشار کم شي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې امدا اوس پرته له دې چې موږ دغه سلوله کې مهاجر چې اوس رسمي سوي دي په نظر کې ونیسو، افغانان په افغانستان کې مشکلات سره لاس او ګریوان دي. عدم د حاکمیت د قانون، یعنی د قانون نشټوالی، دا یو غټه مسله ده په افغانستان کې. نشټوالی د ملي مشروعیت، خلک خپل ځان په حکومت کې نه ګوري، دا یو بله مسله ده. کنه یو دله ده حاکم سوی ده، ځان د اجندا لري، روابط لري او دا وطن غواړي چې وچلی په ډېر مشکلاتو سره. نو په دې کې په دغه شرایط دغه ټولو ناخوالو د په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې یو خو د خلکو همکاري باندې باید موږ او تاسو حساب وکړو. افغانان خپل میلمه پال خلک دي او کېدای شي دوی خپل هغه کسان چې بیرته راستون شوي دي یا راستون کېږي دوی سره همکاري وکړي، په خپلو سیمو کې، په خپلو کلیو کې، په خپلو باندو کې دوی سره همکاري وکړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې د بین المللي ټولنې او نهادونه کېدای شي دوی خپل په دغه کومکونو باندې څه زیاتوالی راولي. پرون هم د ملګرو ملتونو لیدنه وشو د دکتور خمسخه او پرون بیا د کمیشنر د حقوق بشر خبري هم موږ تاسو ته میډیا لاره نه واورید. نه د دومه تکه بین المللي هیومانیټیرین نهادونه چې دي دوی ته باید زمينه مساعد سي او طالبان موجوده حاکمیت باید دوی ته زمينه برابر کړي، د دوی په کارونو باندې نظارت وکړي چې فساد ونه سي اما مداخله ونه کړي او دوی ته داسې یو زمينه برابر کړي چې کومکونه پات پراخه توګه د غټول مهاجرو ته او غټول افغانانو ته چې وطن کې اوسېږي دوی ته ورسیږي. سلورم چې د ملي سرمایه گزارانو ونده ده چې ملي سرمایه گزاران چې دوی ماشاءالله ښه شتمنۍ لري، مخکې ډېر ښه سرمایه گزاریګان شوي دي افغانستان کې، دوی هم په دغه مرحله کې د خپل اتحادی او د خپل هغه کوم پلاتفورمونه چې لري د دوی له لارې داسې یو سلسله برنامه جوړي چې دغه د دوی کوم مهارت والا خلک چې دي دوی جذب کړي، دوی ته زمينه د کار برابر کړي. دا هم یو خف قصد دي چې دغه مهارتونه سره لري چې دوی بیوزل خلک دي، بیچارهګان دي، هغه غټ پیسې دار خلک او کوم سیاستمداران چې هلته کورونه او شتمنۍ لري دوی نه دي رسم سوي تر اوسه، چې هیله من دوی هم خپل وطن ته بیرته راستون شي. او پنځم چې دي دا د موجوده حاکمیت په پالیسیګانو کې تغییرات دي، دوی باید په فرهنګي چارو کې څه تغییرات راولي. حداقل که قانون اساسي نن سبا نشته، نور قوانین تر تعلیق لاندې ده، نو دوی خو باید د تعلیم دروازې ټولو خلکو ته، که بچیان دي که انجنکیان دي، ټولو ته باید خلاص کړي چې دغه افغانان راځي. دوی وخت سره له نور افغانان چې دوه کال د دوی وخت ضایع شو ضایع نه سي، دا تعطیل د مصالح د خلک په شریعت کې جواز نه لري، دوی ته دروازه خلاصې کړي. او نور فرهنګي مسایل هم دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی وکولی شي په آزاده توګه په اجتماع کې دوی ونډه واخلي. فکر کوم دغه پنځه ټکي دي چې که چیرې په دې کې توجه وسي تر یو حده پورې زمینه برابر کیږي چې دوی بیرته افغان ټولنې سره ادغام مجدد وسي.
رامسپور صاحب، د ترجمې پورې تقریبا پنځه اونۍ وخت پاتې دی او سر له اوسم د افغانستان په ډیرو سیمو کې هوا سړه شوې ده، په سړو ځایونو کې لکه سالنګونو کې واوري هم ورېدلې دي. په دغه شرایطو کې تاسو د نړیوالو مرستو خبره وکړه، لکه د ملګرو ملتونو، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، څرنګه کېدی شي چې په لنډ وخت کې نړیوال مرستې جذب شي او کنه دا مرستې چې جذبوي د خو وخت غواړي او زمان غواړي؟
میکانیزمونه په خپل ځای کې دي، دغه تجربه شته ملګرو ملتونو سره. تاسو وګورئ چې د تخلیه په وخت کې بین المللي ټولنې په زرګونو تنه افغانان په ډیر کم وخت کې د افغانستان څخه وویست. نو همدغه توګه نن څلور لکه افغانان چې رسمي سوي دي نور هم روان دي، که چیرې دوی په رښتیا توګه وغواړي، یعنی د شعار نه دوی عبور وکړي او داسې یو برنامه جوړ کړي چې په عاجله توګه بین المللي بشري مرستې افغانستان ته ولیږي، دوی کولای شي دا منیجمنت ملګری ملتونه او نور بین المللي هادونه سره شته. د افغانستان خارون آباد دی، بین المللي هوایی اډې جوړ دی، ارتباط ټولو ګاونډي هوادونو سره جوړ دی، دوی کولای شي دا کومکونه سره زیر کی یو منیجمنت رامنځته کی، نور غیر دولتي نهادونو څخه هم مرسته وغواړي، د موجوده حاکمیت څخه هم په صادقانه توګه د همکاري غوښتنه وکړي. دا د افغانانو مسله دی، دا د افغانانو د عزت او آبرو مسله دی، دوی باید چې په دې باندې هڅه وکړي. نو دا په دې کې شک نشته تر یو حده پورې، یعنی زه نه وایم چې سل په سل دوی ته هر شی به ورسیږي، خامخا انسوزمن کار دی، ضرور چې په هغه سیمو کې په هغه ځایونو کې چې خالي تش ځایونه موجود دي، بلډینګونه موجود دي، مخکې هم مارسه ورته اشاره وکړ، کورونه تش کورونه دی مثلا مکتبونه دی جماعتونه دی نور غد غد هنگرونه دی زایون دغه مهاجر ته باید یو برنامه جوړ شي چې مثلا دغه کټګوري مهاجر په دغه ولایت کې په دغه سیمه کې ځای په ځای شي خیمه ورته برابر شي. یعنی دا یو منیجمنت غواړي آسان کار نه ده خو اراده ته ضرورت لري او همکارۍ ته.
مننه رامي سپورتسپ مارچ د خړو نړیوال پروګرام مثلا ویلی دی چې د څونو یو لپاره هڅه کوي چې په تور خم کې راستن شو کډوالو ته خواړه برابر کړي. فکر نه کوي چې دغه رقم هڅه ماقتی هڅه ممکن ډیره ګټوري نه وي او بنیادی هڅه باید شروع شي چې فرزند اوس ژمه را روان دی که چیرته دوی ته نور پیسې دغه د خړو نړیوال پروګرام پیدا نه کړي ممکن دغه پیسې مرسته هم پی ودرې شي. بنیادی مرسته ضرورت نشته؟
نه دا اول کې خو خانه خا موقت یا ابتدائی مرست اول کې خانخه ډیر زیات حیاتی فائدہ لري چې اوس سیستم روان سي او سیستم د افغانستان فلجي دریغه وتريږي مرګ زوبله پیدا کیږي صحیح مشکلات پیدا کیږي او نړیوال سازمانونه دولتو ته نه ګوري روزان د طرح برنامه پروګرام لري پروژه لري باندې اکل مده دی بودیجه اخلي دا بودیجه د نړیوال لوی ستر اید او د مرستندوی یا چریتی ادارې د سمراسته کې پامبل لپاره سره کوي د برنامه د کچیر د دوی د سمراسته یو بهراني او ناتار حالات کتیبي ک سیاسي ک جګړې کارسي دوی کرس د جوړتنه کې به د مسول کې د خپل منشور او د خپل چاتر پر بنیاد باندې نو ځکه د مرسته کوي د مرسته کده خپل شپږ میاشتې دوام کوي ما وخت ولې صدا کډوال د خانخه ځان ته لار پیدا کوي ځکه کېږي او په زمن کې د خواته دولت هم مجبور ده چې به ترغه وخت پورې دوی سره پروګرام جوړ کړي او پروګرام ته جوړي روان دي پروګرامونه ورته کېږي نو دا ډیره فائدہ لري او ځینې ادارات مؤسسات چې دغه استمراري دوامدار همداسې هم کوي هغوی هم دوام ورکوي لکه د بلګې په توګه یونیسف منګوله چې د کوچنیانو صندوق هغه همیشه چېرته تثبیتوي چې کوم ناتار مشکل مېرمنو ته او ماشوم ته پیدا کیږي دوی سره مرسته کوي یا د خوړلو سازمان هم کله چې وګوري چې ها دا مسله ده نور امکانات ودرېږي بیا دوی مجبور دي تر رسیدګي وکړي د په دې پانګه کې په دې اړخ کې نړیوالو خپل رسالت تقریبا ته ډېر بده پجا کړی او اوس هم پجا کوي هر ورځ ګوري پرون پلاوه تللی ولته په تور خم کتلي و دوی خپل کار کوي دا د سیاسي لحاظ په پاکستان باندې څوی کومه نیوکه نه کړله یا دولت د افغانستان چې نړیوال مشروعیت لري دی نو څوک پیسې هغه د نړیوال اصول پر بنیاد باندې کومې دا او کې دا به بل بحث دا او بل اړخ دا پاکستاني چارواکو نړیوال هم په دې کېدل چې دا نه دولت کولای شي اوسنی حالت کې او نه دوی د څه کوم اقدام وکړي موږ په حماس فلسطین کې کوم چې دی دي په اوکران کې کوم چې دی نړۍ په نورو ځای کې کوم چې دی هر څوک په لګړه تل پورته کوي بیا هم په ټوله کې دا خبرستۍ خبره دا کوم چې مسولیت رسالت د اوسنی چارواکو ده دوی باید هر څه وکړي په هر ډول چې کوي له نور هیوادو له چین هیواد سره خبرې کوي ایران سره کوي له مرکزی آسیا سره کوي له خپل بهرنیانو سره کوي عربو سره دا هر څه سره دلته باید یو تدابیر ونیسي او زر تزره دي د ملت د پوه کسانو سره پاک کسانو مسکی کسانو سره هم دغه مسایل ته مطرح کی او په دې کې ګامونه پورته کی چې څه تدابیر ورته کوي ځکه زما روان ده یو خواته د هرات مسله مې سره غره ده د خواته نور تهدیدونه هم موجود دي کده چې صفه بل د کډوال د ایران را پېسي بیا په ټوله کې د سخت کیږي بازار ته زره دلته به کمیټې پالیسي او کمیټې او کمیسیون به خپل کارونه
ابتدائی پیل کی. مننه تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو تر لاسه کړی دی وړې را لوی ستونزه دی بشري مرسته کوونکو ماسو په وینا داده چې دا کډوال به چیرته ځای په ځای کیږي یعنی د دوی د کورونو سرپناه مارچ د ژبې په درشل کې دا ډیره ګرانه نه ده چې دوی ته د سرپناه غو خړل شي
دا ساده ده دا ډیره آسان ده دا امکانات په داخله د افغانستان کې بالکل ستا کریستیا واکان و وړي د وسنای حاکمیت امارات اسلامي طالبانو دا ډېر زره کوي په ولایت کې تاسو تستا جایونه ستاري هايشي جایونه ستا دته د فتن فل حال تمام ځکه ورکې دي په دوه ورځې کې د خدای په کوټه جوړي کپري چا دا کار وکي او یا دغه د پخوانی مفسدینو کورونه قصونه ته پاتې دام د بچمال په سې جوړ سی د افتن د دې ته د جوینه ورکې کوي په کومه ورځ ته شپتیره کې تر مېز نهاسو ترڅ ته کاروالیان مختلفه دښتې او برایشي جوړ ته تثبیت شوی د اړیل په خوانه تثبیت شوی د بوتول سروې سوي ده په شاروالیانو ته موجوده ده هر خاروال ته دنده ورکې دې ته د هغه ځکه توضیح کې
په یو هفته کې دوی ځانته یو کوټه دوه کوټې جوړې کړه کرا دی ځانته کورونه جوړ کړي. دې کې کومه ستونزه نشته که دولت بهانې او پلبې په دې کونه کې کوای سه د کوشتبې کانال څنګ کې ښه لوی لوی زراعتي ځمکې زراعتي کورونه دي، خو همدغه افغانان ته دي، افغانستان خاوره ده، همدغه افغانستان لپاره ده، همدغه خلکو لپاره اوس شتمنه ته جای پېژه کوي، نوابان جای پېژه کوي، اربابان جای پېژه کوي، خو دا غریبان بوزه همالته کښېنه او دا خو مختلف قومونه مختلف خلک دي، غریب مستحق دي جای ده که رښتیا ورسره کار کوي. دغه د خپل د سادو تر باګرامو پورې نږدې کابل کې دا ټوله دلته لویه دښته ده، تصمیم سم دلته ښارګوټه جوړي دوی ته ورکړه توضیح کوي. آیا زورواکی ته په منتظرې سره سي هلته بیا لکه شینپور غوندې جوړ کړي؟ خو وایه که همدا غریبو مستحقو کسانو ته د خاورې بچان دي توضیح کوي، هم به دولت نوم خسي، هم به خدای رسول تر خوشحاله، هم به د خلکو ته په ستونزو مشکلات راځي.
مننه مارج صاحب. رامسپور صاحب که ستاسو نظر واخلم، د کورونو ستونزه ساس په باور څرنګه حل کېدای شي په دې ژمي کې؟
ستونزمن مسله ده، یو خدای دایمي استوګنځای مسله ده چې دوی ته باید برابر شي. دا کېدای شي یو استراتیژیک پلان له مخې، لکه څنګه چې مخکې مارج صاحب هم اشاره وکړ چې دښتې دي، سیمې دي، دوی ته باید دولت زمینه برابر کړي، دوی ته وویل شي دا لانګ ټرم پروجیکټ وي. خو موقتی توګه چې اوس ژمی را روان دي او دوی عاجله توګه سرپناه ته ضرورت لري، زه شخصا فکر نه کوم چې په دو درې هفتو کې دوی وکولی شي چې ځان ته یو آشنه برابر کړي او جوړې کړي. دوی ته دا ضرور ده چې په بیلابیل ځایونو چې امکانات ولري، او امکانات تر یو حده پورې موجود ده، دوی ځای په ځای شي. هغه د مفسدینو کورونه خو متاسفانه دومره نه دي چې دومره ډېر زیات وي چې په سلګونو زرو کسان پکې ځای شي. کېدای شي د دوی نه څه قصرونه څه ځایونه پاتې وي، یو تیرات کسان په هغه کې هم ځای پر ځای شي. نو دا بهتره به دای چې دوی ته خیمې برابرې شي، دوی ته هغه کوم بلډینګونه مثلا تاسو فرض وکړئ کله چې دا د کورونا وبا رامنځته شو، اکثرو هیوادونو کې مثلا د پوهنتونونو لیلی دوی تشه کړ، او هغه کسانو چې قرنطین کې وو دوی ته برابر کړ او دوی ته آماده کړ. نو کېدای شي دغسې ځایونه لکه لیلی عسکري کشنی عسکري کمپونه، دغسې ځایونه چې مثلا مخکې هلته خارجي قواوې نور وي، دغسې ځایونه دوی ته په نظر کې ونیسي چې حداقل په موقتي توګه تر هغه چې ژمی تیریږي دوی په دې کې ځایونو کې ځای پر ځای شي. بیا وروسته هغه د لانګ ټرم پروژکتونه به رامنځته شي چې د دې هغه پروژو په چوکات کې دوی ته بیا د دولت ازمکې برابر کړي، دوی ته لوجستیکي کومکونه برابر شي د بین المللي ټولنې لخوا. دوی خو نشي کولای چې خښتې ونه لري، مساله ونه لري، پیسه ونه لري، اوبه برابر نه وي، نور تجهیزات نه وي، دوی ځان ته کور برابر کړي. نو په هغه کې هغه یو سلسله هیوادونه دي چې دوی ښه تجربې هم لري، مثلا د ترکیې هیواد دي، نور هیوادونه دي، هغه جاپانیان دي. کیدای شي چې دوی ته بیا داسې کورونه برابر شي، کانټینری کورونه چې ضرورت دي دومره سخت و ساز نه لري، په اسانه توګه انتقال شي، برابر شي، کمپنیان راشي او دوی ته جوړي کی او دوی په لاس کې ورکړي. داسې زمینی هغه لانګ ټرم دی، خو په موقته توګه زه فکر کوم چې همدغه ځایونه چې ما مخکې ورته اشاره وکړل دا باید دولت په عاجله توګه سروي وکړي او دوی ته په نخه کې او دوی ورته برابر شي.
ډیره مننه د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، همدارس له شغل معارض څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته. د بحث په تربیه برخه پورې غو جان باز هم را سره و، له غو هم مننه کوم. تر بل خبرونه مو زحمت شوار پخته سپار.
ستاسو له پیغامونو
خاوري میرزا جان راغلو کارخانو نه او يم داس کې نه لري د دې بالا او کارخانو کې مخړه او دوست موټر را پسې دی او را بار مکه په سلو زل مې روي د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په ځای کړو. نور مې سر ما نوستا خورورا سیاسري ګولې نه دا سیاسري دا یو نن غره ټول دا رزق والا ورکه دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم وړاندې کله مم وړاندې ورسوم ګډ ور پرته یو نور دا لا کار نه مونږ دا که وختونه لرل چې موږ سره کومک وکا موږ لا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني وس دا که وختونه څنګه لرو.
دیمانم د محمد اساق لګوز لاور نه راول وسوم افغانستان ال دې تنګ ول د بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ایډی کارت کار کدار خرګه نو مسلې به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګه موږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګه دا بونه شړې ل کور نه بس موږ تلا راکې بولسان ورته ویلی چې دو مونږه به شړو موږ نه پر خودو یو جیدم اول تر موږ خپل زما کړو کورم خیر نه ورزمکه مغاټه خوشاله خپل کلی دروان خپل غذر روان وطن دروان
عبد الشور واکند بس کې سلور کالم دیر کو نور مجبور پکیرا نو سو دل خپل بلاره مریض وو اپا کور سه نور کورم پکیرا بني سو غي نو شول نور کاټ ماټو سره نو به تر لو بارم کورالو ما زیاته وشول ونه شو ولا خپه دي ټول خپه دي
غالو د چونګینا بورډ ناصر باغ روډ نه او نوم مې ده زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته نه سولیت لاره کې څه وسو پر مې لا شوې ده نه چی شي بس بچیم تعلیم نو کول او دل دم روزګار او روزګار مې شل کول پر روزګار غم هم د سیم پر خو دو مونږ ته نور کار کو روټي او پخولو والے درزاګ روډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو ده نه چې وسم برابرې کو او کو وسه نه هم د روزګاری ده نه بې روزګاری ده ګرځو با نو د لاریو مشکلات په اډکه او بس د کانتینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني ده خیرانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی فیسبوک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادی رادیو